پېښور کې د سهار 10 بجې شو. اوریدونکو د مشال رادیو په دې دویمه ګړه کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې په خبرونو سربېره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو لیکنې او د مشال رادیو 19 پروګرام پام کوه. درورو خبرونه له بشیر ګواخ څخه.
د خبر ایجنسی کوکی خیل قوم له حکومت غوښتنه کوي چې یا دې سیمې له وسلوالو پاتې کی او یا دې هم په بیکوره خلکو کې دوی شمار کړي چې مرسته ورسره وشي. پاکستانی چارواکو تایید کړی دا چې د سعودي عرب په مشرۍ د ترهګرۍ مخنیوي لپاره په ګڼ ملکي اتحادي مشقونو کې برخه اخلي او افغان چارواکي وایي چې د افغان هوایي ځواک لا هم د خپل پښو درېدو لپاره د امریکا مرستو ته اړ دی. د خبر ایجنسۍ په تیرا کې د جګړو پوځي عملیاتو له کبله کړه شوې د کوکی خیلو خلک وایي حکومت باید دوی سلګونه کورنۍ له جنګه بې کوره شوو خلکو کې رجسټر کړي او یا دې هم خپلو سیمو ته واستوي. په لوړګي کې اوسېدونکي بادشاه ګل پرون د دوشنبې په ورځ مشال رېډیو ته وویل چې کوکی خیل سیمه له وسلوالو نه ده پاکه شوې.
نور ټول کومونو تم چې کنده رجستر شوی دی اندراج شوی دی رشن به تم لویږي د کوکشیل له ناغه رشن ملويږي و نه چې کوم دی بیا د واپسی چې کوم دی ست طریقه شته دی. نور موږ دا غوړو چې موږ بس باید دی چې موږ پشي او موږ له چې کوم دی نوم را څرګرو کې سہولت چې کوم دغه آبادی دومره آبادی چې کوم در ته جوړ شي چې موږ د ستیپ کې ځون سمبول کو دلته ډیر په تکلیف سره یو. موږ نه د واپسی ست طریقه شته او نم دلته رجستریشن ست طریقه شته.
په همدې حال کې د قدرتي افتونو د نظم قبایلي ادارې اف ډی می چارواکو مشال رېډیو ته پرون وویل چې دوی به د کوکی خیلو د بیکرو شو خلکو سره د مرستې په اړه غور وکړي. پاکستان پرون د سعودي عرب په مشرۍ د ترهګرۍ مخنیوي لپاره په ګڼ ملکي اتحادي مشقونو کې د برخه اخیستو تصدیق کړی دی. د پاکستان د خارجه چارو دفتر لخوا جاري شوې خبر پاڼې په وینا پاکستان او سعودي عرب ترمنځ د 2 لسیزو راهیسې دفاعي تعاون روان دی او د دواړو ملکونو د پوځیانو د تربیت د پروګرام لړۍ هم جاری ده. د خارجه وزارت په دې خبر پاڼې کې ویل شوی چې د دغه ته په کتو سره پاکستان سعودي عرب کې د ترهګرۍ مخنیوي لپاره ګڼ ملکي اتحادي مشقونو کې برخه اخلي. سواد کې پرون مازګر ګڼو ښځو د بېنظیر انکم سپورټ پروګرام د لاندې بېوسه مېرمنو ته د هغو پیسو د بیا بحالۍ لپاره احتجاج وکړو چې له 3 کلونو راهیسې بندې شوي دي. او کاله مخکې منظور شوي دې پروژې له مخې حکومت سواد کې 14,000 ښځو ته هر میاشت 2,000 روپۍ ورکولې. مظاهره کې شاملې روبینی پرون د دوشنبې په ورځ مشال رېډیو ته وویل
موږ د ډېر مجبورۍ نه راغلی یو. د بېنظیرې د پیسې موږ ته میلاوي دي کله میلاو شوي کله نه میلاو شوي په هغې به لږ زموږ گزاره کېده. اوس بیخي نشته کنه او موږ دا خلک راوځو د دې جزانانو خلکو سر روزي وه نو دغه دې دا موږ دا خلک راغلي د مجبورۍ نه راوتي او موږ دا ټولې زنانه دوله په کار ده چې زموږ دپاره کوشش وکړي.
نسیم اختر چې په سواد کې د دې پروژې لپاره د وفاقي حکومت حکمران ګوند مسلم لیگ غړی او د بېنظیر انکم سپورټ پروګرام مشر ماریا میمن مرستیاله ده مشال رېډیو ته وویل چې د دې مسلې د حل لپاره کوشش کوي. د پاکستان په تاریخ کې پړومبي ځل د هندوانو ودونو ته قانوني شکل ورکولو سند صوبایي اسمبلی کې منظور شوی دی. د ګل په ورځ د صوبایي اسمبلی په غونډه کې د پارلماني او قانوني چارو وزیر نثار کوړو چې دا بل یې وړاندې کړی و وویل چې د سره به د ودونو په رجسټریشن او د طلاق په مسله کې هندوانو ته پراته خنډونه ختم شي. تاسو خبرونه له مشال رېډیو اورئ. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي افغان هوایي ځواک په خپل پښو درېدو لپاره د امریکا نورې ډېرې مرستې ته اړ دی. د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر له دفتره خبره شوې خبر پاڼه کې راغلی چې نوموړي دا خبرې پرون په کابل کې د امریکا د دفاع وزارت له مرستیال ډونلډ هاریسن سره په ملاقات کې کړي. هغه زیاته کړې چې په سیمه کې روانې ترهګرۍ ته په کتو سره افغان هوایي ځواکونه پوځي سامانونو او روزنې ته ضرورت لري. په خبر پاڼه کې زیاته شوې چې د امریکا د دفاع وزارت مرستیال په ملاقات کې ویل چې دوی به د لړکې خپل مرسته وکړي. د افغانستان د دایکنډي ولایت چارواکي وایي امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې د دایکنډي د ولایتي شورا منشي شیما محمدي له تختونکو راخوږی کړی دی. د دایکنډي والی مسومی مرادی پرون ازادي رډیو ته ویلي چې د کابل په درسي برشي کې د یک شنبه پر سختول شوی شیما محمدی تیره شپه 8 بجې راخوشي غل شوې ده. په دې تور دوه کسان هم نیول شوې دي. هغه دا ونویل چې شیما محمدی لکم ځای راخوشي شوې. تاسو خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. د عراق وزیر اعظم حیدر الابادی په سرکاري ټلویزیون وینا کې وړاندیز وکړ چې که د کوردستان خود مختار سیمه په خپل سر د تیلو خرڅول بند کړي نو حکومت یې دغلته د حکومتي چارواکو تنخواګانې ورکولی شي. د کوردستان سیمه ییز حکومت اقتصادي بحران چې په 2014 کال کې د تیلو د بیو د کمېدو له وجې زیات شو دا کال نور هم خراب شوی دی. د دې کبله د سرکاري چارواکو په تنخواګانو کې 15% کمی وشو. بغداد تیر کال تر هغې وروسته د حکومتي چارواکو تنخواګانې ورکول بند کړي چې د تیلو او لاسته راتلونکي ګټې د تقسیم په سر جوړ جاړی ختم او کوردي مشرانو د مرکزی حکومت په غاړې ته کولو سره ترکیې ته د یو پایپلاین له لارې تیل لیږل پیل کړل. غربي هیوادونو د شام پر هسپتالونو او سکولونو هغه روسي هوایي بریدونه غندلي چې پرون یې 500 ولسي وګړي وژل. ترکی او فرانس دا بریدونه جنگي جرمونه بللي دي. ملګرو ملتونو ویل چې د شام په شمال کې په حلب او ادلب ولایتونو کې لږ تر لږه په 500 روغتیایي مرکزونو او 2 ښوونځیو بریدونو کې نږدې 500 کسان وژل شوي چې پکې یوه حامله ښځه ماشومان او روغتیایي کارکوونکي شامل دي. د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون دا بریدونه له نړیوال قانون څخه سرغړونه بلل ده او همدارز د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په سیمه کې موجودو ځینو خلکو دا بریدونه په ملکی ځایونو قصدي حمله ګڼلې دي. د خبرنو پای
خبرونه مول مشال رادیو اوریدل چې بشیر ګواخ وړاندې کول په خبرونه کې اوري. د خیبر جنسای د تیرا کوکی خیل خلک چې په سیمه کې د جګړو له لاسه یې خپل کورونه پریخي وایي په داسې حال کې چې خپل ټول مال حال تر پاتې دی. حکومت ورسره مرستې نه کوي.
مونږ غریب وړوګا سړی د لاسو لاکو نه ویرې ته شلو لاکو پرې په کور کې سمونونه وو.
د خیبر پختونخوا په سوات کې بیا یو شمیر بې وزله میرمنې شکایت کوي چې د بېنظیر انکم سپورټ پروګرام لاندې حکومتي مالی مرستې ورته اوس نه ورکول کیږي.
خدای حجزما مخکې را کړی وي دا درې کال وشت کټ کړی دی. سو په ازادي کې مونږه غزل غلو نشته.
او د خیبر پختونخوا په بنو کې د انجینرینګ یونیورسيټي د کونکو غوښتنه کوي چې د پونتون دی له پاکستان انجینرینګ کونسل سره راجستر کړل شي.
مونږ یې خپل حق راګي. مونږ هم صرف پیسې ګریډیشن غواړو. مونږ یې هغه راګي نور مونږ هیڅ نه غواړو.
نه منظور.
پام کوه اونیس پروګرام هم اوري هله داله مشال رادیو سره وسه. دا همولنی رپورٹ. څو کال وړاندې د خیبر ایجنسی د تیرا له کوکی خیلو څخه په سلګونو کورنۍ هغه مهال خپل سیمو پرېښودو ته اړ شوې چې سیمې یې طالبانو ونیولې. له دوی څخه ډیری خلک لوړګي او د خیبر پختونخوا بېلابېلو سیمو ته کډه شول. دوی وایي حکومت په رسمي ډول په کډوالو کې و نه شمېرل نو ځکه له مرستو بې برخې دي. له دوی څخه ځینو یې له مشال ریډیو سره په خبرو کې غوښتنه وکړه چې یا خو دې سیمه له وسلوالو څخه په بشپړه توګه پاکه کړل شي او یا دې هم له دوی سره د نورو کډوالو په څیر مرستې وکړل شي. فرهاد شینوارې رپورټ راکوي.
د خیبر جن سایت عراق کې خېلو نه بې کوره شوي خلک وایي چې خواوشا څلور کاله وشول چې په جمرود کې د خپل خپلوانو کره دېره شوي او ځینې خلک یې په کرایا اوسېږي او سرکاري چارواکو نړیوالو ادارو تر اوسه دوی د کډوالو په فهرست کې نه دي شولي.
مو کوم کې خېل دا چې په کوته هودو چې پیچا کې مې سنا خلو یې نه پات په موږ باندې څه خلک راول سنگی تړلې وې. مونږ ته پته وسم نه لګېلې او هلته هم نه لګېدا چې دا څوک یو څوک نه. مونږ چې ځوامه ته جوګاکه خو چې کتلې و ته وکړې نو هغه ته بیا مونږ کونکو کې خیر نه چې تمام د دنیا نه باندې دوی ځوابه ته. نو مونږ غریب وړوګا سړی د لاسو لاکو نه ویرې ته شلو لاکو پرې
په کور کې سمونونه وو.
او د تیراکو کې خیلو یو بل تن کشمیر وای چې د خیبر ایجنسۍ نه د کمی اسمبلۍ غړو ورسره د رجستریشن وعده کړې وه، خو تر اوسه یې دغه وعده پوره نه کړه.
امینه ساجي ګل صاحب چې ورته ودرېده مو سره یو وعده کړې وه د متاثرین په وی چې په درې درې ورځې کې ویل نه نه له آر یو کور کوم، لیکن یا سړی و ژوندي چې مو سره کومه وعده کړې د خپلو سړو د خپلو وړونو مې مو سره وعده کړې. جنن چې ور شو نو مونږ په هغه دروازه کې هم په بد لګېږو، او هلته یې خوښ هم نه و چې مونږ ورچو.
بیا د قبایلي سیمو د قدرتي افتونو د نظم ادارې اف ډی ایم د خیبر ایجنسۍ کوارډینیټر ضیا الحق وویل چې مونږ به په دې لړ کې خپلو لوړ پوړو چارواکو سره سلا وکړو او د دوی دغه غوښتنې به ورته وړاندې کړو. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسۍ.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
اوریدونکو د خیبر پختونخوا په سوات کې د بینظیر انکم سپورت پروګرام لاندې چې دا له بېوزلو میرمنو سره د پاکستان حکومت د مالی مرستو یوه پروژه ده. امدادي پیسې اغستونکو یو شمېر ښځو د حکومت پر ضد احتجاجي مظاهره کړې ده. دوی وایي له تېرې یوې مودې راهیسې دغه مرستو په ترلاسه کولو کې مشکلات لري. هم په سوات کې د یاد پروګرام مرستیاله بیا وایي د دغو غریبو ښځو د غوښتنو پوره کېدو لپاره به هڅې وکړي. د مشال راډیو خبریال نیاز احمد خان رپورټ راکوي.
سوات پریس کلب منګوره کې د سیمې په لسونو ښځو د بېنظیر انکم سپورت پروګرام تر سولې لاندې هر میاشت 2000 روپۍ امدادي رقم بندیز په ضد احتجاجي مظاهره کړې. دوی وایي چې دوه کاله وړاندې به دوی ته 2000 روپۍ امدادي رقم ملاوېدو. دغه مظاهره کې یو اویا کلنه مشره زنانه وایي
خدای حجزه ما ته خدای حلاقه ما چې کوم ځای لازم وایي نشته زو چې ساکت شي بي دي وایي ته په بختورو کې لیکي نه څنګه په بختورو کې لیکي چې زما په بختورو کې لیکي چې باندې ځای راتلم ته په خپل کوټه کې کوم لاس ته ومندانه په قلار مخ کې راکړې وې د درې کال وشي کټ کړې دي سو په ازادي کې مونږه کځه لزغلو نشته.
دغه رنګه یو بل خزه وای چې دوی ته بیا بیا دولتي چارواکي وای چې تاسو رقم به درکو ولې څه قسمه مرستي نه کیږي.
زمانم روبي نه ده موږ راغلي دنیا نه موږ ډیر مجبورین راغلی یو د بینځري د پیسې موږ ته ملاوي دي کله ملاو شي کله نه ملاو شي پاغي بلګ زمنګ گزاره کیدا اوس بیخی نشته کنه او موږ داخله کراو زو دي جزانان خلکو سر روزي وا 2000 روپۍ او میاش ملاوي دا 2500 روپۍ ملاوي دا دله پکار چې موږ د پاره کوشش وکي.
یو بل خزه وای چې د حکومت لخوا سیاسي خلک دغه خزه د امداد پر رقم راټول کړي او سپکاوي وکړي هو رقم ورته نه ورکوي.
زمانو ماسینا د زارنګ مالی یونین کونسل بیمبر يم دا پیسې چې کوم شوې د زرداری په وخت کې شوې دوی چې په مخه دا جلسې کوي دا پیسې آزاد شي دوه خلک چې په دوکرا غوښته د خلکو شرمونه وشو او یو کارت وسه پوری آزاد نشو دوه دغه کړو چې په دې میاشت کې موږ تاسو دا کارونه آزادو ها کارونه هیڅ چره آزاد نشو پدې کې یو خزي له خاوند طلاق هم ورکړل لري یې ویني به کې ماشوم هم مړل ادې کې درې جن کین دي وسوم د پلار کر په افغان ناشته دي.
مظاهره کې شامل یو مقامی مشره شایزت وای چې د ضلع سوات شپږ شپېته زره نه زیاتو خزو رقم ملاوېدل بند شوې دي. پروګرام مشره ماروي میمن سوات ته دوه میاشتې وړاندې راغلی وه او د خزو ته رقم ورکولو لوس کړو ولې تر دې دمه دوی متاثر دي.
هم ته یو تاریخ ورکړایو چې په دې باندې کوم بلاک کارت چې کوم دی هغه به آزاد شي کنه تقریبا دوه کال ساز د حکومت شو تاسو باغی کې یو کارت آزاد نکو نو تاسو به نو سو کوي کپرس کته چې 100% شې نو تاسو روسه پولیسو کل یو کارت خو ته آزاد نکو.
د سواد دغه خزو ستونزو په اړه مو چې کله د بینظیر انکم سپورت پروګرام ضلع سواد مشره او ماروي میمن رستیاله نسیم اختر څخه پوښتنه وکړه نو هغوی ومنله چې د سواد 1400 نه زیاتو خزو رقم بند شوی دی.
کم بند شوی دی او د یو این سره دا په سروې کې نو کنه او کم ډیر جزانې زنانې دي دا د ماروي میمن خان کرایټیریا ده چې دغه کسان مکور کوي. کم د دوه غریبي منګلي دلی ده او لکه مونږ ته پته ده خانې چې مونږ په سواد کې د خبير خلکو مجبوري ده چې دا ونه شو کنه زبا به چې دا خپل او د پرېزم خورو دا کار وکوم دا زما تاسو لټو سره واده ده.
د بینظیر انکم سپورت پروګرام ضلع سوات دفتر معلوماتو تر مخه اوه کاله وړاندې د پیپلز پارټۍ په حکومت کې د سوات څل پاسه 2 لک بې وسو ښځو ته هر میاشت 2000 روپۍ د مرستو په لړ کې ورکولو منظوري شوې وه. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د پښتنو خزو او نجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت پورز په تاندې هیلې خبرونه کې اوریدلی شئ.
د بنو انجینیرینګ پونتون سیټي کیمپس زده کوونکي له دې کبله احتجاج کوي چې په وینا یې د دوی پونتون له پاکستان انجینیرینګ کونسل سره راجستر کړل شوی نه دی. دوی کلاسونو ته نه ځي او وایي چې چارواکي د 14 کاله مخکې جوړ شوی دا کیمپس زر تر زره له یاد کونسل سره راجستر کړي. پرون چې خبریالانو زده کوونکي د کیمپس انتظامی دفترونو ته د خپلو غوښتنو وړاندې کولو لپاره ورغلل نو پر مخ یې دروازې وتړل شوې. تر اوسه پورې د پونتون انتظامی دا نه دی ویلي چې ولې پونتون له پاکستان انجینیرینګ کونسل سره نه دی رجسٹر کړی. عمر دراز وزیر له سیمې رپورٹ راکوي.
انجینئرنگ یونیورسٹی بنو سیٹی کیمپس د کون کې د 13 دوه ورځو نه د کیمپس انتظامیه پر خلاف په احتجاج دي او د کلاسونو یې بایکاټ کړي. زده کوونکي وایي د دوی کیمپس د پاکستان انجینئرنگ کونسل سره لا هم رجسٹر شوی نه دی چې لا وجه د دوی ډیگری نه منل کیږي او 2011 او 2012 کال بیچ زده کوونکي چې فارغ شوی ورته په اټامیک انرژي او نورو محکمو کې نوکرۍ میلاو شوی وي چې اوس بیرته د نوکرۍ نه ایستلی شوی ځکه چې د دوی په وینا انجینیرینګ یونیورسٹی بنو کیمپس د پاکستان انجینیرینګ کونسل سره رجسٹر شوی نه دی او کیمپس انتظامیه په نن سبا ور باندې کالونه وایستل. د بنو انجینیرینګ یونیورسٹی کیمپس اتم سیمسټر زده کوونکي ابرار وایي د شخصي یونیورسٹی یا پانتونونو رجسٹریشن شوی خود دوی سرکاری کیمپس لا هم رجسٹرڈ شوی نه دی.
دا کیمپس شری دا 2002 کې اسټابلیش شوی دی. زمو سټوډنټان چې هغه په ار یو ټیسټونو کې خخه پوزیشن اخلي بیا د پی سی د کارت دوی دا غوي جابونه چې دی لیټ کیږي او انټرویو کې یقین هغه دوی چې تاسو سرکار نشته مو تاسو نشو هایر کوله. پرایویټ یونیورسٹو دا پی سی رجسٹریشن کیږي نو موږ دولي نه کیږي. دا ای جی سی فنډډ یونیورسٹی دا نو بیا ولې موږ زمو حق نه ملاوي او زمو نور انفراستراکچر چې کوم دی انتهایی تباه دی. موږ خپل حق راګي موږ نو صرف پی سی ګریډ
یو بل زده کوونکی سید ساکب یوسف وایی دوی د نورو سهولتونو غوښتنه نه دی کړې خو خپل حق غواړي او پاکستان انجینئرینګ کونسل سره دی رجسٹرډ کړی.
مونږ د ډین فیکلټی اف یو ټی راغلو وې زما چې کوم وست دی هغه مطابق په دې کیمپس سره خپل تعاون کوم. تر اوسه پورې هغه نه بعد مونږ سره شې ودی مونږ ته تاسو به هاستل جوړیږي مونږ ایس نه غواړو مونږ پی ایس سره ریکریډیشن غواړو. زمونږ د مدارې بعد دی د وایس چانسلر نه د گورنر خیبر پختونخوا نه هم منیسټر نه چې مونږ ته زمو حقوق راکې مونږ سره دغه غواړو مونږ نور ایس نه غواړو. سکیورټی باره کې مونږ سره دی ویری هاستل باره کې مونږ سره دی ویری مونږ بوچرز باره کې نه دی ویری مونږ سره خپل حقوق غواړو.
دا انجینئرنگ یونیورسٹی یا پہنتون بنو کیمپس دا کون کو دا مشکل پختن لپارا موچے حسا وکڑا چے دا کیمپس انتظامیه موقف واخلو. نو کیمپس انتظامیه دا پہنتون لویا دروازہ دا خبریالانو پا مخ بند کڑا او دا سک اسما موقف ورکولو نای ڈڑا وکڑا. بنو یونیورسٹی کیمپس انتظامیه زده کوونکي هم په کیمپس کې دننه ایثار کړل خو زده کوونکي د خپل موقف وړاندې کولو لپاره د یونیورسٹی څخه بهر په سړکونو ووتل او غوښتنه یې کړې چې دغه کیمپس د هایر ایجوکیشن کمیشن سره تړل شوی سو پاکستان انجینئرینګ کونسل سره دی رجسٹرډ کړي. کنی د کالونو مهنت او ترلاسه کړل شویو ډیګری یې هیڅ اهمیت نه لري. عمر دراز وزیر مشال ریڈیو بنو
د ځوانانو غږ.
کیڈٹ کالج چر تلاڑ اسکول کے انفراسٹرکچر بالکل نشتا اسکولوں نے نبوت بنگلے جوڑی شی وی دی
ددی خلاف منگا تر پاس دل پکار
منگا ددی دشت گردے مقابلہ پکلم کو
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس بیډمنټن دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالم مومن دا یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهي په ورځ غرما پر یو نیمه بجا په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼه اوریدلای.
اردن کو هغه افغان زده کوونکي چې په پاکستان کې د زده کړو سکالرشپونه ترلاسه کړي او پلاوی پرون په اسلام آباد کې د افغانستان له سفیر حضرت عمر زاخلوال سره ولیدل او هغه له خپلو ستونزو خبر کړ. دغه محصلین وایي چې د یونیورسيټي کارډ لرلو باوجود دوی بې ځایه ځورول کیږي. دوی غوښتنه کوي چې نه یوازې دوی پر وړاندې د توپیري چلن مخنیوی دې وکړل شي بلکې د پاکستان حکومت لخوا له دوی سره اعلان شوی مالی مرستې دې هم پر وخت ورته ورکړل شي. دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان په مرکزي حکومت کې د منصوبه بندۍ او پرمختیايي چارو وزیر په دې وروستیو کې ویلي وو چې د پاکستان حکومت به افغان زده کوونکو ته د هغه هیواد په بیلابیلو پوهنتونونو کې د زده کړو لپاره 3000 سکالرشپونه یا وظیفې ورکوي. احمد الله علی اسلام آباد رپورټ راکوي.
مشال ریډیو سره په خبرو کې پاکستان ته د طب په څانګه کې په سکالرشپ راغلی یو زده کوونکی محمد ادریس سازی وینا و چې د افغان محصلینو یو پلاوی په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر عمر زاخیلوال سره ولیدل او په پاکستان کې د راپېښو مشکلاتو نه خبر کړل. د نوموړي وینا و چې افغان محصلینو ته په پاکستان کې په طب، انجینیرینګ او اقتصاد په برخه کې سکالرشپ ورکړل کیږي خو په ساينسي مضمونونو کې دا سکالرشپ ډېر کم دي، نو باید چې پاکستان په دې بخش کې هم سکالرشپ زیات تکړی. محمد ادریس سازی زیات کړه
کوم حاصلین چې په پاکستان کې اوسي دوی ته اول ځل کې د پیسې 15 میاشتې څلور میاشتې ورسته ورکول کیږي. دا پیسې دوی ته په اول کې ورکړل شي، حاصلین او پیسو د مشکلات سره مخامخ نشي، نو دوی کولی شي خپل درسونه ښه صحیح ولولي. دویمه خبره، کوم حاصلین چې دلته درسونه وایي لکه په ایم بی بی ایس کې، انجینری کې، اقتصاد کې، ایم بی بی ایس کې سپیشلایزیشن دا ډیر ضروري دی. کاغوی حاصلین ته دلته تاسو کومه موګه مسایده کوي چې هغه سپیشلایزیشن په مختلفو برخو کې وکړي، نو دا به یو ښه کار وي. بل کله مو ته یونیورسيټي کارډ رکوي نو مو د پاسپورټ نمبر وکلی کی، نو چې کله مو یو خار ته چرته زو نو کارډ زمون پاسپورټ دی، ځکه چې پاغي کارډ کې مکمل زمون ډیټا لیکل شوې دي. نو چې په کوم ځای کې ماسل سره کارډ وي نو الته ماسل به تنگ نشي. سفیر صاحب من وکړه چې زبته ماسلینو کوم مشکلات دي اب زدا سره خلکم.
د ذکر دا چې په پاکستان کې مش د ماسلین د 1300 وختونو راهسه دا قسمه شکایتونه لري. مشال ریډیو چې کله د افغان ماسلینو د مشکلاتو په اړه یو څو ورځې وړاندې په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر عمر زاخیلوال سره تماس ونیولو، نو د نوموړي وینا وا چې د لړکې بعد پاکستانی چارواکو سره خبرې کوي.
سکالرشپ خو داسې یو شی و چې مونږ د پاکستان نه غوښته، پاکستان مونږ ته افر را کړی. وخت کې چې افر را کړی دی او خپل د پاکستان په بلنه باندې محصلین پاکستان ته راځي، نو بیا زمونږ تقاضا ده چې څوک یو میلمه راوغوړي، بیا نو هغه د میلمه هغه څه چې ورسره وعده شوی دی او دغه شوی هغه باید پر ځای شي. افغاني محصلین د میلمه په توګه باندې راځي، نو میلمه په توګه باندې برخورد ورسره وشي، هغه سه امتیازات چې په سکالرشپ کې وعده کیږي یا امتیازات ورته ورکړل شي. او بې ځایه ځورونه د محصلین بیا نو دا ښه تاثر نه پرېږدي د محصل سره.
یاد دی وی چې د تیر زیارت په ورځ د منصوبه بندۍ او پرمختګ وفاقي وزیر احسن اقبال له افغانستان راغلی یو پلاوی سره ملاقات کې ویلی وو چې پاکستان حکومت به د افغانستان زده کوونکو ته د پاکستان په بیلابیلو پوهنتونونو کې 3000 سکالرشپ ورکوي. دا دې هم یاد وی چې پاکستان د 1300 کالو راهسې د افغان زده کوونکو لپاره سکالرشپ اعلانوي، چې پکې د 13 کال په جنوري میاشت کې د میډیکل او انجینیرینګ زده کوونکو لپاره 3300 سکالرشپ اعلان شوی وي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په جبا.
اردن کو د پکتیکا چارواکی وای د دغه ولایت په ګومل ولسوالۍ کې د ملا اختر محمد منصور او ملا محمد رسول د طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. د پکتیکا د والی ویان د مشال رادیو افغان څنګه ته ویلي چې په دې جګړه کې د طالبانو دواړو لورو ته درنه مرګ ژوبلا وخت ده. بل لور ته په پکتیکا کې د طالبانو د هغې غونډې ویډیو مشال رادیو ترلاسه کړې چې شاوخوا 100 کسان له ملا اختر محمد منصور سره خپل مخالفت پکې اعلانوي. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت د روانې میاشت په پای کې له طالب وسلوالو سره د سولې خبرو پیلې دا ته خوشبینه ده. تفصیل له کابل د اسدالله لودین پر رپورټ کې.
له هرات او فراه وروسته دا ځل په پکتیکا کې د طالبانو دوه ډلې یو له بل سره لویدلي او چارواکي وایي چې په دې څو ورځنیو جګړو کې دواړو لورو ته درانه مرګ ژوبله اوښتې ده. د پکتیکا د والي ویاند نبی الله پیرخیل ازادي راډیو ته وویل د ملا اختر محمد رسول او ملا محمد رسول د پلویانو ترمنځ جګړه ډیوران کرښې ته نږدې په ګومل ولسوالۍ کې روانه ده.
پکتیکا ولایت په ګومل ولسوالۍ کې د دوه طالب سیمه قمندان ترمنځ جګړه روانه ده او جګړه هم په دې باندې پیښه شوې ده چې هلته سیمه قمندان عبیدالله هنر د طالبانو له نوي مشر مولوي محمد رسول سره بیعت کړی ده. دغه خبرې د طالبانو په نام نهاد والی عبدالله بلال باندې بد اغیزه کړې ده چې په پایله کې دواړه لورو ته تر دمګړې پورې 45 تنه وژل شوي دي.
په همدې حال کې ازادي راډیو په پکتیکا کې د طالبانو د هغې ډلې د غونډې ویډیو هم ترلاسه کړې چې له ملا اختر محمد منصور سره مخالفت اعلانوي. د دغې ډلې مشر عبیدالله هنر چې د ویډیو له مخې شاوخوا سل کسان پرې راټول دي وایي د ملا اختر محمد رسول امارات ځکه ورته د منلو نه دی چې هغه ټول کارونه د پاکستان په اشاره کوي.
امیر دغه رقم جوړي چې کاظم په کوټه کې ناست دی، کاظم په پېښور کې ناست دی. ما ته دلته هیڅوک یو قاضي نه لرو چې فیصله راوکړي، یو شرعي محکمه نه لرو چې چا ته عریضه وکړو هغه پېښور ته لاړ شه، کمیسون ته لاړ شه.
له دې وړاندې په فراه او هرات کې هم د ملا منصور په مخالفت د ملا رسول د طالبانو لخوا ورته غونډې جوړې شوې دي او په یو شمېر ولایتونو کې د دغو ډلو ترمنځ وسلوالې جګړې هم شوې. د طالبانو ترمنځ اختلافات وروسته له هغې پیدا شول چې د سولې له لومړي پړاو مخامخ خبرو وروسته د ملا عمر د مړینې خبر افشا شو او یو شمېر طالبانو وویل چې ملا اختر محمد منصور د پاکستان په غوښتنه د ملا عمر د مړینې خبر پټ ساتلی دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا رسنیو ته په استول شوې خبر پاڼه کې ویلي چې ملا عبیدالله هنر او ملګری له داعش سره اړیکه لري، نو ځکه د دوی له طالبانو سره جنګیږي. د مشرانو جرګې غړی زلمی زابلای بیا وایي طالبان باید تر خپل منځیو اختلافاتو تیر او له موجوده فرصت څخه په استفادې د سولې له بهیر سره یو ځای شي.
دواړه ګروپونه د دې څخه عبرت واخلي چې د طالبانو مشر یې د ملا مدمر اخوندې دوه کاله مخته شهید کړی و، دوی ورباندې خبر نه و. دا همدغه پاکستان و وځي دی لطفاً تر دوغو خپل مابنځي اقامت او کیسی خپل وطن دی وطن وبولي. پاکستان هیڅ وخت طالبانو سره په داتو د 15 یا 20 کال کې وفادار نه دی پاتې شوی.
د طالبانو ترمنځ اختلافات په داس حال کې مخفزياتي دودي چې افغان حکومت وایي د فبرورۍ تر پایه بل طالبانو سره د مخامخ خبرو نیټه مشخصه کړي.
لکابل د اسد الله لودین رپورت موردو په هلمند کې د عملیاتو مسول هلمند دی چې پراتونکو څو میاشتو کې به په دغه ولایت کې جګړه پای ومومي. عبدالجبار کهرمان چې د محل په هلمند کې د ګډو افغان ځواکونو د عملیاتو مشري کوي د مشال رادیو افغان څنګه ته وویل په دې وروستیو اونیو کې د هلمند په جګړو کې کمواله راغله دي. نوموړي زیاته کړه هڅه کوي چې مخالف وسلوال د وسلې پر ځای د خبرو للارې له جګړې لاس پسر شي. پاره تفصیل اجمل انڅخه.
افغان چارواکي وایي په هلمند کې عملیات خروان دي او د غلطه د مخالف وسلوالو خوځښتونه د سونه یو مخکې په مقایسه را کم شوي دي. هلمند له تیرو لسو کلونو راهیسې د افغانستان یو له ناامنه ولایتونو څخه دی، خو په دې وروستیو کې د جګړو لمنه د دې ولایت تر مرکز لشکرګاه پورې ورسېده او د غلطه ګڼې سیمې د وسلوالو طالبانو لاسته ولویدي. خو اوس افغان چارواکي وایي دا مهال په درې ولسوالیو کې د وسلوالو خوځښتونه ډېر دي او په نورو سیمو کې په جګړو کې کمی راغلی. عبدالجبار کهرمان د هغې اوپراتیفي ډلې مشر دی چې په هلمند کې روان عملیات رهبري کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال خانشین، سنګین او مارجي ولسوالۍ د ناامنو ولسوالیو څخه دي. ښاغلی کهرمان هلمندي وښوده چې په دې ولایت کې به د امنیت د ټینګښت لپاره روانې هڅې په نږدې راتلونکي کې د جګړې په پای ته رسېدو سره تمامې شي.
خصوصاً په مخالفینو کې هغه په سل کې سل په دې پوهېدلی دي چې جګړه د پردیو د ګټو ده، د پردیو هدف دي. بالکل په اصطلاح باندې په هغه روحیه باندې چې دوی 15 ورځې مخکې، کال مخکې، دوه مخکې بلکل جنګېدل یا ذهن درلودي، اوس یې بالکل په ذهن کې تغیر راغلی دی. زه امیدواره یم چې جګړه
په هلمند کې د عملیاتو د اوپراتیفي ډلې مسؤول په داسې حال کې د غلطه د جګړو په شدت کې د کمښت خبره کوي چې په دې وروستیو کې امریکایي چارواکو ویلي یو شمېر امریکایي پوځیان به د افغان ځواکونو د روزنې او ملاتړ لپاره بیرته هلمند ته واستوي. جبار کهرمان وایي که بهرني ځواکونه هلمند ولایت ته ورشي هم دنده به یوازې افغان امنیتي ځواکونو ته سلام مشوره او لوجستیکي مرستې وي.
چې څنګه دوی زموږ د مصالح قواو سره کومک کولای شي د مشورې تر کچې لوجستیکي او تخنیکي او تفصیلات بعضې اسانتیاوې مصالح قوتونو ته برابر کړي. او وضعیت په دې خوا ته نه دی روان چې یو ځلې بیا دلته په هلمند کې جګړه ګرمه شي، حتی دې صورت کښې
په دې وروستیو کې یو شمېر لویدیځو رسنیو رپورټ ورکړ چې د امریکا متحده ایالات د فبروري د میاشتې تر پایه پورې په هلمند کې خپل سلګونه سرتیري ځای پر ځای کوي. د امریکایي چارواکو له خولې هم ویل شوي هغه سرتیري چې هلمند ته یاستوي په جګړې کې به برخه نه لري او یوازې به افغان امنیتي ځواکونو سره مرسته کوي چې د طالبانو د بریدونو په وړاندې دفاع وکړي.
د سولې پر لور
خپل خاوره
یو ناسا بدرزو شو په بزغه مړی مراد وسته مال ته دومره پراتری
هر طرح در بدرنګ زکلا چې دا زمين لژوند سره نسته دا
په میره چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کومه ختمیږي
موږ څنګه یو مين دي نور نو غواړي چې موږ به نه ځمنو کتابتون ته کینی ټول تخفل فلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज دی
د سولې پرلو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چارې او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
د مشال ریډیو د اوریدونکو په پیښور کې د سهار لسنی مې بجې شوې د بشیر غواخ نه لند خبرونه اورو
د پاکستان د بهرنو چارو وزارت په پرنی خبر پاڼه کې تایید شوی ده چې د سعودي عرب په مشرۍ د ترهګرۍ مخنیوي لپاره به په ګڼ ملکی اتحاد کې مشخونو کې برخه اخلي د خبر ایجنسۍ په تیرا کې د جګړو او پوځي عملیاتو له کبله کډ شوي د کوکی خیلو خلک وایي حکومت باید د دوی سلګونو کورنۍ یا له جنګه بې کورشو خلکو کې رجسټر کړي او یا دې هم خپلو سیمو ته واستوي په سواد کې پرون مازیګر غنو خزو د بنظیر انکم سپورت پروګرام د لاندې بیوسه میرمن ته د هغو پیسو د بیا بحالې لپاره احتجاج وکړ چې له دریو کلونو راهیسې بندي شوې دي وکاله مخ کې منظور شوې دي پروژې له مخې حکومت سواد کې 14000 خزو ته هر میاشت 2000 روپۍ ورکولې د پاکستان په تاریخ کې پړومبي ځل د هندوانو وزنو ته قانوني شکل ورکولو لپاره د سند صوبای اسمبلی یو بل منظور کړی دی د ګل پورز د صوبای اسمبلی په غونډه کې د پرلماني او قانوني چارو وزیر نثار کوړو چې دا بل وړاندې کړی ول د سره بده وزنو په رجستریشن او د طلاق په مسله کې هندوانو ته پراته خندونه ختم شي د افغانستان د دایکندی ولایت والی مسومی مرادی پرون ازادي رډیو ته ویلي چې امنیتي ځواکونو په یو لړ عملیاتو کې د دایکندی د ولایتي شورا منشي شیما محمدی له تختونکو راخوشي کړی ده هغه د یک شنبه په ورځ په کابل کې تختول شو د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر له دفتره پرونې خبرشي خبر پاڼه کې راغلي چې د امریکا دفاع وزارت له مرستیال جنرال هایرس سره په پرونی ملاقات کې اتمر ویلي چې افغان هوایي ځواک په خپل پښو درېدل لپاره د امریکا نورې ډېرې مرستې ته اړ دی او غربي هیوادونو د شام پاسپورتونو سکولونو او روسي هوایي بریدونه غندلي چې پرون یې 50 ولسي وګړي ووژل ترکیه او فرانس دا بریدونه جنگي جرمونه بللي دي
او سموردون کو د دینو پاکستاني او رسپانو د نننۍ وداريو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال رادیو د خبريال سراج سهر ناورو
نن ایکسپریس روس پنخپل ادریې کې لیکي کسه هم د پوځي اپریشن لوجي پترخه غري کې سره لګ ډیر کمې راغلي دي خو بیا هم د دې خبرې نه انکار نشي کېدی چې وسلوال اوس هم د ملک په مختلفو علاقو کې پټتي او دمه په دمه کاروایانی کوي د ادارې په وینا د ترخه غري د خاتمې لپاره حکومت کمی اکشن پلان هم اعلان کړی وو خو په هغه هم سیاسي ګوندونو وخت په وخت اندېښنې څرګندې کړې او دریسي لرلو چې په دې باندې په صحیح توګه عمل درآمد نکېږي ادارې تهوی اوس چې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل شوی دي نو حکومت لبا نور سنجیده ګامونه پورته کول پکار وی ځکه چې ترهګری منطقي انجام ته رسول د وخت ضرورت دی خو اکثر داسې وشي چې په دې نظام کې د خامی او لوجی ترهګر له سزا بچ پاتې شي او د غرنګ د دوی سہولتکار هم په کابو کې ناراضي چې لکبلی سکیورټی نافذ کوونکو ادارو ته ډیر ستونزې ورپیخې دي نو باید چې سیاسي مشروالۍ او عدلیه دغه خامۍ لری کړي او یو ښه نظام جوړ کړي د دې ترڅنګ د پیښور نخ پرېدونکو مشرق روس پڼخ پلې ادریې کې وای سعودي عرب کې څلور زره پاکستانیان د کفیلانو سره د لانجی په وجه باندې په کېد کې ژوند تیروي خو دې لړکی د پاکستان خارجه وزارت هیڅ اقدامات نه دي کړي د ادری په وینا سعودي عرب د پاکستان رور ملک ته او له پاکستان سره یې ډېر ښه تعلقات هم دي خو بل طرف ته چې سعودي عرب د پاکستان سره کوم سلوک کوي هغه په یو ټولنه کې هم نه کیږي ځکه چې پاکستانیان کله د سعودي کفیل نخ پلې مزدوري وغواړي نو جیل ته یې واچوي او اوس دا معمول جوړ شوی دی ادریا اخري کې لیکي په سعودي جیلونو کې د څلور زرو پاکستانیانو معاملې د پسندیدګۍ سره وکتل شي او باید چې د پاکستان حکومت دا معاملې په سفارتي کچ هوار کړي ځکه چې دا د حکومت ذمہ واری ده
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
بلومبرګ په پانی د پاکستان د بهرنیو پورونو په اړه لیکنه کړې وای. په داسې حال کې چې دغه هیواد ممکن د خپلو قرضونو په ورټله کې له ناکامۍ سره مخامخ شي، بهرني کاروباریان هڅوي چې هغلته پانګونه وکړي. بلخوا د برتانوي انډیپینډنټ ورځپاڼې په یوه لیکنه کې راغلي، په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو لخوا خپور شوی یو رپورټ ښیي چې په افغانستان کې ولسي وګړي د جګړې د قربانیانو لویه برخه جوړوي. لیکنه وایي دا په داسې حال کې ده چې نړیوالو د افغانستان د امنیتي وضعیت ښه کولو وعده کړی وي. بشیر ګواخ د دواړو لیکنو مهمه برخه راته وایي.
بلومبرګ وپاڼه لیکي، په داس حال کې چې پاکستان کې ترهګر بریدونه کم شوي او حکومت کوشش کوي چې سرمایه کاری وهڅوي کې د شي د ملک د خپل قرضونو ورکولو جوګه نوي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په 2013 کال کې د بهرني پور د پرې کولو لپاره د پیسو نړیوال صندوق IMF څخه 6.6 بلین ډالر اخیستو. تمه کېدل چې اقتصاد به 4.5% ښه شي چې په تیرو 8 کلونو کې تر ټولو لوړه شمیره ده. پاکستان چې په 2014 کال کې باید 4 بلین ډالر قرض خلاص کړي، د دې هیواد خزانه وزارت وایي چې دوی د پور په واپس کولو کې کومه ستونزه نه لري. خو بلومبرګ وایي چې دا مهال د پاکستان وزیر اعظم ته د پیسو نړیوال صندوق IMF په غوښتنه د ځینو سرکاري ادارو د شخصي کولو ستونزه په مخ کې پرته ده، ځکه چې د لیکنې په وینا د دغو ادارو په ځانګړې توګه د پاکستان د سرکاري هوایي شرکت PIA کارکونکي دا کار نه غواړي او مظاهرې هم کړي دي. بلخوا انډیپینډنټ ورځپاڼه لیکي چې کڅوک په افغانستان کې په روان بحران وژنو او تختونو په هیدل غواړي، نو د ملګرو ملتونو وروستی رپورټ دی وګوري. په دې رپورټ کې د خلکو لخوا د خونړیو پیښو سترګو لیدلې حال شته دی. د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې له 2009 کال وروسته تیر کال د ولسي وګړو د مرګ ژوبلې تر ټولو بدترین کال و. ورځپاڼه وایي چې افغانستان کې په 2015 کال کې 3545 ملکی وګړو ژوند له لاسه ورکړی او 2455 نور زخمیان شوي دي. د رپورټ تر مخه له 2009 کال راهیسې افغانستان کې 1330 ولسي وګړي د جګړې قرباني شوي دي. لیکوال لیکي دا په داسې حال کې ده چې نړیوالو ژمنه کړې وه چې افغانستان به بیا هیڅکله یوازې نه پرېږدي. همداراز ویل شوي وو چې وژل شوو بهرنیو ځواکونو قرباني به نه ضایع کیږي، خو اوس حالات ښه نه ښکاري.
دا مشال ریډیو ده.
په سوریا یا شام کې پرون په پرڅو روغتونونو او ښوونځیو بریدونه شوي دي. په دې کې یو هم د بیپولي ډاکټرانو پر روغتون برید دی چې وو کسان پکې وژل شوي او اته نور نادره کړي. په حلب کې د ماشومانو پر یو بل روغتون او همدارنګه پر یو ښوونځي هم د بریدونو رپورټونه ورکړل شوي دي. ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې او د امریکا متحده ایالاتو د بریدونه غندلي او د سوریې په جګړه کې لښکلو خواوې غوښتي چې د ملکیانو خوندیتوب باوري کړي. اجمل اند له نورو جزئیاتو سره.
ملګری ملتونه وایي د دوشنبه په ورځ د سوریې په شمال کې پر 50 روغتونونو او دوو ښوونځیو بریدونو کې لږ تر لږه 50 کسان وژل شوي. په دې روغتونونو کې یو هم په معره النعمان سیمه کې د بیپولي ډاکټرانو روغتون دی چې وو کسان پکې وژل شوي او اته تنه پکې نداره کړي. په برتانیې کې میشتي د سوریې د بشري حقونو د څار ډلې ویلي روسي جنگي الوتکو پر دې روغتون بمباري کړي. د څارنې د دې ادارې په وینا په حلب کې بیا د ماشومانو پر یو بل روغتون توغندی لګېدلی چې 15 کسان یې وژلي. په یو دریم هوایي برید کې په یو کلي کې ښوونځی په نښه شوی چې 2 کسان یې وژلي او یو شمېر نور یې ټپیان کړي. د بیپولي ډاکټرانو د ټولنې مشر ډاکټر میګو تیرسیان وایي سره له دې چې د سوریې په شمال کې د دوی پر روغتون د دې برید له کبله سخت خپه دي، خو په سوریه کې به خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي. ډاکټر تیرسیان وایي موږ داسې بریدونو په وړاندې چې تقریبا هر ورځ په روغتیایي ماموریتونو کېږي نهیلي او بې وسه یو، خو له دې سره هم غواړو د سوریې په شمال کې خپل حضور پراخه کړو، ځکه موږ د ګوتو په شمېر نړیوالو روغتیایي ادارو څخه یو چې په سیمه کې روغتیایي خدمات وړاندې کوو. دغلته د اړتیا زیاتوالي ته په پام موږ اړ یو چې د سوریې په شمال کې خپل کار ته دوام ورکړو. د بیپولي ډاکټرانو ټولنه ادعا کوي چې د دوی پر روغتون د دوشنبه په ورځ په قصدي توګه برید شوی او دوی ته یې دلیل هم تر اوسه روښانه نه دی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون دا بریدونه د نړیوالو قوانینو څخه څرګند سرغړاوی بللې. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فیډریکا موګرینی د بې سرحد ډاکټرانو پر روغتون د برید په اړه وویل د داسې پیښو رامنځته کېدل د منلون نه دي. دا وایي هغه څه چې نن د بې پولي ډاکترانو په روغتون کې پیښ شول په هیڅ ډول د منلو نه دي. موږ به پر ټولو اړخونو خپلو فشارونو ته دوام ورکړو څو نړیوالو بشري قوانینو ته درناوی وکړي او د ولسي خلکو پر ساتنه تمرکز وکړي. د امریکا متحده ایالاتو هم د سوریې د حکومت او ملاتړو لخوا یې د دا ډول بریدونو غندنه کړې. امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان پرون په واشنگټن کې وویل هیواد یې له ټولو غاړو غواړي چې پر ملکیانو دا ډول بریدونه پای ته ورسوي او د بشري مرستو رسولو ته لاره هواره کړي. په داسې حال کې چې په دې بریدونو کې د ځینو د ملامتۍ ګوته روسیې ته نیول کېږي، د روسیې د روغتیا وزیر وایي په سوریه کې د هیواد د هوایي بریدونو هدف یوازې د داعش وسلواله ډله ده او هیڅکله پر ملکي اهدافو بریدونه نه کوي.
اوریدونکو، د افغانستان د پکتیا ولایت چارواکي وایي وسلوال طالبان ډېرې پیسې د نشه یي توکیو له قاچاق څخه لاسته راوړي. چارواکي هم دا راز وایي د نشه یي توکیو د کښت او زیرمه کولو چارې د یاد ولایت په هغو سیمو کې روانې دي چې دا مهال د افغان حکومت تر کنټرول لاندې نه دي. له پکتیا څخه د داود تپان رپورټ اورو.
د پکتیا او شمیر ملکی او نظامی چارواکي وایي په پکتیا کې طالب وسلوال ډېرې پیسې د مخدره موادو له قاچاق څخه ترلاسه کوي. د ولایتي چارواکو په خبره دغه مخدره مواد پکتیا ته د افغانستان له نورو ولایتونو څخه راوړل کیږي او وروسته له زیرمه کېدو بیا له دې ځای څخه په مناسبو وختونو کې په پټو لارو د پیر او پلور ځایونو ته لېږدول کیږي. د پکتیا په امنیه قوماندانۍ کې د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې مدیر سمنوال محمد اسکر وایي په ډېرو هغو سیمو کې نشه یي توکي زیرمه او کرل کیږي چې د افغان حکومت ولکې لاندې نه دي.
هغه ساحو کې زیات کرل کیږي چې هغه د دولت د ولکې نه لري دي. داسې فکر کوي چې ابزاکی کچالی دلې ابزاکی یعنی خاصه د طالبانو سیمه ده. په هغه ساحه کې ډیر کلی کې زیاتره کاروبار د مخدره موادو د کارکونکو د ابزاکی نه اخوا ته د مچلغو په طرف د برګی په ساحه کې د وچ غړک دغه غرنۍ سیمې دي په دغه ساحو کې زیاتره کرل کیږي.
نوموړی دا هم وایي چې له دغو زیرمه شویو نشه یي توکو قاچاق څخه ډېرې پیسې وسلوالو ته ورځي او په خبره د وسلوالو ډېره هڅه هم ده چې د پکتیا او شمیر سیمې د قاچاق لپاره نام نه وساتي. د پکتیا امنیه قوماندان مل پاسوال قادر ګل زدران هم دا خبره تاییدوي او وایي دوی په ډېرو سیمو کې عملیات پلان او ترسره کړي دي چې په ډېر کم وخت کې په زیات اندازه نشه یي توکي نیولي او سوځولي دي. نوموړی زیاتوي د دغو نشه یي توکو کار او زیرمه په هغو لرو پرتو سیمو کې کیږي چې ډېر یې د حکومت له حاکمیت څخه د باندې دي.
دا د پکتیا ولایت په ډېرو لرو سیمو کې چې هغه ډېرې محدودې سیمې دي، د اودکي په سیمه کې یو څه چارج کرلای کیږي. دا د وچ غړک او غړک په دې ساحو کې کم کرلای کیږي، خو موږ په آینده کې تصمیم لرو چې په کارولو کې موږ ممانعت وکړو.
دا د خبره هڅه به دا وي چې د پکتیا ډېری هغه سیمې بل وسلوالو څخه پاکې کړي چې د نشه یي توکو د قاچاق لپاره ترې ګټه پورته کوي. حکومتي چارواکي دا خبره په داسې حال کې کوي چې د پکتیا ولایتي شورا وکیلان او یو شمېر مدني فعالان بیا وایي چې د نشه یي توکو قاچاق د مافیا په لاس کې دی او د پکتیا ډېری سیمې همدغو مافیایي کړیو په لوی لاس د خپلو قاچاقو د تولید او پروسس لپاره نام نه کړی دي. دا یادونه ورده چې څو ورځې وړاندې د پکتیا امنیتي ځواکونو په پکتیا کې 114 منه چرس او دا پروسس څلور مرکزونه نیولي وو.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سواد ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتي ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په کرښه.
اقتصادي خبرونه،
سیاسی او کلتوری حل زلی.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم وسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
د ډان رسپانی ولیکنه وای په پاکستان کې د ترهګرۍ په خبر وړاندې مبارزه کې د هغه هیواد حکومتي او پوځي ادارې هم نظر نه دي. لیکن تر مخه په داسې حال کې چې د بی پاکستاني استخباراتي ادارې یو مشر په هغه هیواد کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې شتون تاییدوي، د کورنۍ او چارو وزیر یې بیا دغه خبره نه مني. مجید بابر تفصیل لري.
د پاکستان خبریدونکي د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان په خپل یو مقاله کې لیکلي چې دا مهال که په پاکستان کې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د ریاستي امنیتي ادارو کارکردګۍ کره کتنه وشي، نو په زرګونو د امنیتي سرتیرو د قربانۍ نه باوجود دا احساس کیږي چې په دې برخه کې څومره لاسته راوړنې شوي دي. هغه عارضی دی. د ورسپانې په خبره د دې احساس لومبه ثبوت دادې چې د تیر زیارت په ورځ د فارمیشن کمانډرانو یوې غونډې ته د وینا پر مهال د پوست سرلخکر جنرل راحیل شریف ویلي وو چې ترهګرو ته مالی مرستې د بهرنو هیوادونو هغه استخباراتي ادارې ورکوي چې د پاکستان مخالفه دي او ورته لاجستیکي او افرادي قوت په ملک دننه ملګري ورکوي. جنرل شریف په دغو پوځي کمانډرانو غږ کړی چې د دښمن د ناوړه او خواشینوونکي ترهګریز پلانونو شنډولو هڅو ته دوام ورکړي او په دغه موقع د ترهګرو پر ضد د ضرب اعظم عملیاتو د کامیابۍ ذکر هم وکړ. د ورسپانې په خبره خو بلخوا د پاکستان د یوې غیر پوځي استخباراتي ادارې انټلیجنس بیورو مشر آفتاب سلطان د سند داخله چارو قائمه کمیټې یوې خفیه غونډې ته ویلي دي چې په کراچۍ کې د سفورا ګوډ د ترهګري دي پیښې نه پس یې په ملک دننه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې نیټورک مات کړی او د جنرال راحیل د خبرې په تایید یې ویلي چې د ترهګرو فعالیتونه اوس په پاکستان کې کم شوي دي. خو یو خوا آفتاب سلطان وایي چې اسلامي دولت وسلواله ډله یې ځپلې ده او بلخوا د دغه هیواد د کورنو چارو وزیر چودري نثار علي خان په هیواد کې د اسلامي دولت وسلواله ډلې د شتون نه هم انکار کوي او وایي چې دغه ډله په پاکستان کې نشته. د ورسپانې په خبره آفتاب سلطان تر ټولو مهمه خبره دا کړې وه چې په پاکستان کې د پخواني ډکټیټر جنرال ضیاء الحق د دورې راهیسې په تیرو څلورو لسیزو کې د ځوان کول په دهنونو سخت دریځ کولو ډیر کار شوی دی او دغه ځوان کول د دغه سخت دریځ د مفکورې نه ژغورل به څو لسیزې واخلي. د ورسپانې په خبره د دغه ډول اعلی حکومتي او پوځي چارواکو لخوا دا ډول متضاد بیانونه ولس ته دا احساس ورکوي چې د ترهګرۍ خطر شتون لري او دغه خطر لنډمهاله نه بلکې اوږدمهاله بڼه لري.
دا مشال ریډیو دا.
او سمردونکو د مشال ریډیو 19 پروگرام پام کوي تاسو ته ورو چې د خبرونه په کوټه کې د مشال ریډیو همکار امان الله ناصر جوړوي.
پام کوه خبرونه او فریادونه. السلام علیکم ګرانو د نور پلاس کی او پجال کی راګر شو او ریدونکو ګورګین مرچکه سره د ډیرو ناتریټو خبرونو د جال او د حکومتي اعلاناتو د جنجال سره د رادیو کمال لسپیکر ستاسو وغوګو او مازغو خړولو ته حاضر ده. په دې هیله یو چې د کیلې په پوستکي به شکېدلی نه یاست، د ناببره میلمنو په راتګ به په غوسه شوي نه یاست، د ګیراکانو په نه راتګ به د خپلې ریړۍ و سامانو ته خپله په خوړلو مجبوره شوي نه یاست، په سوچو سوچو کې روان روان به و ګټر ته ور ایله شوي نه یاست، د بجلی ګیس او ټلیفون بل د لیدو سره سم به حیران شوي او بیا پریشان شوي نه یاست، د دې نه پس به په کوڅه کې د ماشومانو د کرکټ په بال وشتل شوی نه یاست او بیا به په هغوی پسې د کنځاو په کولو کولو په منډه منډه شوی نه یاست او بیا به مو پښه په خپله پایڅه کې بنده شوي او غزار شوی نه یاست، د هغو ماشومانو د خندا شوي به نه یاست او بیا به په کنځا کنځا کور ته راستانه شوي، د خپلې کورودانی سره په جنگ اخته شوي نه یاست او بیا به د کورودانی دغو پیغورونو چې ته په کور کې څه کوې چې دلته راته ناست یې ټوله ورځ، نه کار شته نه روزګار کوي، نیمه ورځ زما سره باندار کوي او نیمه ورځ نسوار کوي، دغه پیغورونه به نور ټاپ گیر ته اچولی نه یاست او بیا به په بازار کې بیروزګاری او د دکاندارانو دغه فریاد چې کاروبار نشته، یو کاروبار هم نه چلیږي، دغه فریادونه به مایوس کړی نه یاست. نو ګرانو او بیروزګاری زپلو اوریدونکو، دا وخت زمونږ سره په سټوډیو ټینشن ته ګډبړېشن کې یو ډیر سپیشل میلمه تشریف لري د روزګار او کاروبار په حقله. سیده ورزو تو تکی چکری ته چې هغه د سره څه سرنا او ډول وهي.
نوګرانو او پروزګار پسې پریشانه اوریدونکو، نن موږ په خپل سټوډیو کې یو داسې شخصیت ته زحمت ورکړی دی چا چې هر کاروبار کړی دی، نو موږ ویل چې تاسو هم د ده تجربې نه ګټه واخلئ، تاسو هم غوږونه ټینګ ورته ونیسئ. جی بزنس خان کاروباری صاحب، تاسو خپله سرنا شروع کولای شئ؟
عجیب اتفاق ده چې ما د خپل کاروبار شروعات پر اختیام له سرنا نه شروع کړی.
ها سرنا موال؟
نه نه ته غلطه پوه شوې، ډولونه او سرناوي می خرڅولې.
ها نو ډیره ګټه به دې پکې کړې وي.
های های ګټه ګټه د کمو، هغه سوټیانې راکړو چې ډولونه یې ټول را سیري او سرنا یې ټولې را ماته کړې.
ها دا بیا ولې؟
دکان مې د ملایانو په محله کې خلاص کړی و.
اوه مای گاڈ، بیا هم ډیر خخلا شوی. اخه نو بیا تاوان دې څنګه پوره کړو؟
بس بیا یو چاره ته ول چې علاقه ده د بجلی او ګیس د میټر بندولو کاروبار ولې نه زده کړې؟ خی ډیر روپۍ پکې دي. بیا مې دغه کاروبار شروع کړو، د شپې لګیا وم سلرم پنځم میټر مې بندوي چې واپډا او ګیس والا په یو پیج دواړه راته ودرېدل او وینولم.
نو دا خو ښه کار کړی دی، د بجلی او د ګیس غلا کول میټر بندول دا خو جرم دی کنه؟
نه نه په دې نه یم نیولی چې ما میټر بندوي غلا مې کول.
نو بیا به څه نیولی یې؟
وای زمونږ به اجازه ته دې ولې بندوي؟ مونږ به دې خبرولو، دوه وروڼه درېیم حساب به دې کولو 50-50. الله الله خیر سلا.
ښه اخه د دې کاروبار وروسته دې بیا کوم کار شروع کړو؟
بیا مې د غلا کاروبار شروع کړو، په درېیم غلا یې ونیولم، تاڼه شوه، سوټیان شو، رپورټونه شو. یوه چرګه مې غلا کړې وه، د ښار ټول غلا شوي ټرکان، موټران، موټرسایکلان، موبایلونه ټول زما په کاته کې راواچول.
یو یو نو بیا؟
بیا نو څه و، د مچړ ډاکو سفارشي پرچۍ مې وروړه، بیا یې لکړم.
د ډاکو په پرچۍ یې لکړې؟
نو ستاسې خیال دی د شریف په پرچۍ یې لکولم. په شریفانو کې بس د څلورو شریفانو پرچۍ چلیږي، یو نارا شریف، یو سربا شریف، یو بابره شریفه، او دغه صدرم نوم نشم اخسته.
ها نو بیا به د کاروبار زما خیال پرې خی وي.
هو بس بیا مې توبه وکړه، ما وی چې اوس به سم د حلالو کاروبار کوم. نو لاړم انډیا ته، هلته مې کاروبار شروع کړ.
ها 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 نو هلته به ډېرې پیسې ګټلې وي؟
پیسې خو نه وي، البته هغه ډنډې مې وخوړې چې
ډنډې ولی ولی
هلته مې چې د انډیا د تکو تورو وچو خلکو ته وکتل، نو ما وی چې دلته که کاروبار چلوي که سابه خلاصه که، خلک به م لږ ښه شي، صحتمند به شي او کاروبار به دې مچلیږي. نو مې د سانډاګانو که سابه خلاصه کړه، چې کتل مې شیوسینا والا راورسېدو، سانډا په یوه و زه په بله، د فوټبال ګیندې رانه جوړ.
ته خو هم کمال کوې. ښه بیا دې کوم کاروبار شروع کړو؟
بیا یو چا مشوره راکوئ، لکه چې کسابه خلاصوي نو خو د مسلمانانو په موله کې خلاصه که. قسم دې که په یوه هفته کې یو ګراک هم راغلی وي، څلور ګډان یو سانډا ټول لاړو خراب شو.
ښه دا څنګه کېدای شي
چې د لوی اختر په اوله ورځ کسابه خلاصه نو ولې نشي کېدی؟
توبه مې ده یارا، د دې کاروبار نه پس به دې یقینا توبه ایستلې وي د کاروبار نه.
نه مڼې چیرې، سی این جی او پټرول پمپ مې خلاص کړو.
اشاباش، په دې کاروبار کې خو به دې یقینا ډېرې پیسې ګټلې وي. دې پمپونو ته خو ګاډې په لین لین او په قطار قطار ولاړې وي.
قسم دې که مې په یوه هفته یوه ګاډه نه هم لیدلې.
ښه نو پټرول پمپ دې جوړ کړی چېرته و؟
په دوبۍ کې د برج الخلیفه په لسم فلور باندې.
ای خانه دې خرابه نشه، ته خو واقعي چې بیخي بې وقوفه سړی.
اشاباش، دغه خبره سنیاسی بابا هم راته وکړه او بیا یې د کاروبار مشوره راکړه.
سنیاسی بابا بیا د کم کاروبار مشوره درکړه؟
سنیاسی بابا ته چې مې ټوله ستوري وکړه، هغه وی چې بچی ته خو ډیر بیکاره سړی، د عقل خواړو خاشه نسته پتا کې. ما وی بابا خبرې خو دې ټوله صحیح دي، اوس یو کاروبار راوخه. د دنیا قرضدار یم، له خپلو بچو بیزاره یم، له درو کالو بیکاره یم. بس هغه سترګې پټې کړې، یو منترې وویلو او بیا یې راته وویل چې ته بس یو کاروبار کولی شي. ما وی کوم کاروبار؟ ټول خو مې ترای کړل خو یو هم نشم کوی. ده وی چې څوک یو کار هم نشي کوی نو هغه بیا یو کاروبار ډیر ښه کوی شي. ما وی کوم کاروبار؟ وی دروغ ویلی شي؟ مال په رښتیا دلته گزاره چیرته کیږي؟ وای قسمونه اخیستی شي؟ ما وی هغه خو وهلی یم بابا. وای سترګې سپینوی شي؟ مال دغه دی وګوره بابا، د اوبو ساسکې نشته پکې. وای نو بیا داسې وکړه بچیا، سیاست شروع کړه.
توبه می ده خانه خراب سیاست خو یو ډیر مقدس شی ده دا خو د ډیر عظیم او لوی خلقو کار ده
ای بی اکلی هغه وختونه لاړل او هغه خلق چپ لې وسو کسانو پاته چرته دي نن سبا خو چې څومره فارغ خلق دي یا خو د پراپرټی کاروبار کوي یا بیا سیاسي کاروبار کوي
ها نو په دې کاروبار کې دي څو کړه
بس نو ورته شوم په یو پارټی کې زنده آباد مرده آباد دومره چمچګیری مې وکړه چې په زمینی انتخاباتو کې ټیکټ راکړو سیټ مې وګټی ممبر شوم چمچګیری ته مې لږ زور نور ورکړو پسې منیسټر شوم
منیسټر د چشي منیسټر شوې
زه خبره ولاکه خبرم چې د چشي منیسټر
یو یو د دې منیسټرې څه ګټه
اے ساده خزی دلته یو څو دانې منیسټران دي اغام چې د وزیر اعظم اخیان یا رشتہ داران دي نور ټوله زما رنګ مس زینی لریکا شاته نو صفاته کیږي بس هغه دي او ځان پوکه
وزیر سوشنو مخان پلاس نرکوی دان وزیر سوشنو مخان پلاس نرکوی دان مجناسیو پشنو بباندی دای فرمجی چرکان اللہ تکرے ٹمبا اللہ تکرے ٹمبا اللہ تکرے ٹمبا اللہ تکرے ٹمبا وزیر سوشنو مخان پلاس نرکوی دان وزیر سوشنو مخان پلاس نرکوی دان مجناسیو پشنو بباندی دای فرمجی چرکان اللہ تکرے ٹمبا اللہ تکرے ٹمبا اللہ تکرے ٹمبا اللہ تکرے ٹمبا چرگان مشت لردان راکا وزیر سوشنم بخان پلاس نرکوی دان وزیر سوشنم بخان پلاس نرکوی دان مجناسیو پشنم بباندی دای خروری جی چرگان اللہ تکرے ٹمبا اللہ تکرے ٹمبا اللہ تکرے ٹمبا اللہ تکرے ٹمبا
نو گرانو او منیسٹر زدگانو او ریدنگو زو یو داش شخصیت تا چاہتی چی نه د روزگار ضرورت شتا نه د کاروبار نه د سامانو ضرورت شتا نه د گراکانو ټول کار په دم او چوچلوی کستاسو هم چا ستونز مصیبت وی د دنه تپوس کولای شی تیلیفون نمبر ده 000-000 شونه 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 نو ستاسو سوالونه او د بابا دم چوف جوابونه
اکل مندی صاحب در اکل دی قربان سم در اشاری دی صدقہ سم سڑے میں ماخستان چپ دسترخوان کشینی جنگ شروع کی
چی جنگوں نے کینو اتنو کی پا خوروا کی دی مچان وی دلی وی پا بور کی دی میگان پاخ کری وی پا روٹے کی دی ویختان پاخ وی لگمخ منزا پوز دی سپا کوا سرخی و پودر لگوا سینٹ لگوا دا جامع صفائی ازدکا دا بازار نا دا اخلی پخلی کتاب واخلا سوپ کسترد شامی کباب ریشمی کباب او نرگسی کوفتی ازدکا بیا گور پا دا سرخان با نا چاپیری وی نا سکونا تاریفونا او تاریفونا بوی
موسیقی
اوشیار خان صاحب و اوشیار خان صاحب اته زامن می دی یو می هم خبر نه منی ټول مصیبتونه دی
زما په خیال پتن خا کی دی ملا وخت یا خو کام چوری دی یا بیا رشوت دلال رزق گټه بچو ته وخت ورک نه بشر وی نه جنجال سکون او خوشحالی به وی کسه هم پاخوی تک جردال
نصیب میں کام نہ کبھی سڑائی میں کاروبار نہ کبھی
وپ عقل دی تورش پشا جون دی دمور پلار تر پسازی شنو تیر کر شپدی پ جنگونو غیبتو تیر کر چی سوک د شپې ویخ وی دورزی بس کارو کی د شپې پریک د چی آرام کی وی دشی سار خپستا گرم ناشتا ورکړه رخصت ورکړه په خوشاله بیا ګور چی راوړی سمره روپے هو پام کوا جنگیری تیری لکنیری پام کوا پام
دا مشال ریڈیو دا